آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزل لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پایل شو چې لډیرې غنې ګونې سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر به ځای شو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي رادیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نور ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبرې چې په دې ورسېو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ وکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړې ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستل نه راکړې اته میاشتې ویلې وې اته میاشتې نه یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما ضرور ما یو ځای فارم ډکړې ورکړې مې او تر اوسه پورې هیڅ نشته دی چور پس لر شي پاسپورټونه باندې چک کوي پاسپورټ چېشته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر دی د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونش او د چې کم کسان دی هغه ته جوړيږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه افته کې میاش کې 10 کسان هم کتلې دي 10 کسان هم کتلې دي چې آل تر هغه دروازه کې ولړ دی یو ځنګواله دی په شاته بل موټر راغله دی نو ایستلې دي هغه ستدي پاسپورت نه پیګوچ دا کم رقم کار دی
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولي ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په انلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړی ده دغه پروسه دې لا چټکه کړي ورایتونو کې دي د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدارس کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي په هغې شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې تر څو په انلاین شکل دغه پروسه چټکه کړي نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج فریخم موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتی نام کړی دی خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی که چیرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رفیع الله د کلی پدنخوا کې په کیسه خیمه او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه ما شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکه چې بل نور خل نه پرتر واخلي اول د کورنۍ شرایط وزارت وزیر صاحب ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وزي پاکه پاسپورت وی کابل مسلکی کسون شهیدون ورساوي ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي ا نه د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه نیک هیله احترامات پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کوي ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاشت کې تقریبا حمل میاشت او کسور میاشت راځي نو چې ما سبت نام کړی دی اوس پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورٹ نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل میزان په پنځلس اول اسمبلې په پنځلسه باندې تاریخ چې اسمبلې په پنځلسمه په تاریخ ورکړو بیا هغه ختمه شول میزان ته وخته میزان کې بیا پسې بند شول نو زه یم که دغه نوی په رئیس ته یو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلاتو نه سړی خلاص کړي او
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړې په تړاو پریښیو په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې دغو ستونزو ته د مسؤولو چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږ هڅه کوو په هر خپرونه کې چې د طالبانو له مسؤولو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پایته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي. ایا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرف نه په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هغه اساسي موضوعات نه دي، حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډیر جګ وي یا د هغه د سوي نه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم په دغې پر اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د د لاستراوړنه نو سکی دا بیا سوال لې چاغه په د میډیا پرمخ
برهانی صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلی چې لراتاګه مخ کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلی چې دای لار سی افغانستان ته ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلی د مانا چې کوم پاکستانی چارواک سره ممکن نه وکتلی مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو دا سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته تاسو وی لکن د فیصلې صلاحیت خونه لري دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه واغې وخت کې به افریاسات خطک را روانو محمود خراچک ځای ور روانو او دوی ته ورته چې د محسن داور را روانو دا هم د خلکو سره نږدې ناسته پاسته لرېدلې دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي یعنی د دې څه فائدہ نشته کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې خپل خلاصې کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی او په هر وخت کې دا ام امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څنګه سویل چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروسته وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلحاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په پلاس کړی
و او برهانی صاحب روسته پختنه کوم تاسو ویل چې ډېر امیدواری نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کوم ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي یو اصلي بحث او اصلي ستونزې د ټي ټي پی پر موجودیت باندې د چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي کې د ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیات کړي دی امال مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډه باندې بریدونه شوې دي ټي ټي پی به څومره دغه لیدو کتو خبرو ته غوږ کېږي یا څومره بعد مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته غوږ کېږي ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کوم غونډه هم کړې و
ګورې ټي ټي پی پاک لبانې بزې دومره تفسیر نه لرم خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه ده کچیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی صفد الرحمن موضوع وي کچیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وای چې دا دوړه دی بندي دغه دی مسلک ته ورته دي نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې باید چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود بیعت کړی وای ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي
بله
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي
د چارو شنونکو یو عبدالله برهانی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو اوس هم ساسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو آزادی رادیو ته پریخېدي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکند افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاس خوښه ده زه خو پر تاسو د ځخ کوم ستر هر چا په دې ما پیغام رسوي سی ویرس
السلام علیکم و رحمت الله دی آزادی رادیو قدرمنو او زلتران دی
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او سیاتمن او روغ بیاس تاسو سن لرم همدم ربو وایم شهزادۍ راډیو زنده باد ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد یم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 2000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرونو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کې کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډاله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د تر ته د آی ایم دفتر 15000 وته صاحب باندې راکړي چې تر نن پورې ماته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي سرپناه نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نو مشتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فل حال سره کومک نه دی شوي 15000 وته صاحب باندې کومک نه رسته مو سر بیا چا کومک نه دی.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام دی ولایت چارواکو دی ماجرین تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې ماجرینو ته ورکړي دي هغه چې دوی وعده کړې وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د دلی اوایو سړي دي اکثره ماجر کورونا نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه.
وراره په کندهار پیمان ورسوالۍ کې د لمرو کوله بيخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي بيزته کې سرونه ورخلي بيخي سختي جوړه کړې ده. هم باید چې دا نه شرطي ځکه چې د دې مشران نه یې خبر هغه ګرنه ناری وي چې ولس د زیان مرسوي ولس د ځان خوشاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس اچوالیم.
سلامون آنه که خیلی ده ازاده راڈیو طولو کرکون کتا او اوردون کتا. ازا ده خوص ولی ده کلندر ولی سالی موجوده حکومت سخا ده غفتان لرو چه مکتا موگ خو اول ولی سالی پا مرکز که ده باید مکتا ولی سالی پا مرکز نه خپل زیت انتقال شی او ورسارا کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تیر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي ویلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوږو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي نو د طالبانو مشرتابونه هم دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې قربان شم. سلام علیکم ورحمت الله.
نا زادی راډیو ته دا پیغام دی ورته سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور مړ دا سی یو چې ودانه سیم کارت ته لزر کلدار یې نو ساغم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کوي سنتیا ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینہ د کلی آزادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف ده. زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د پورو چارواکو نو زه مې دا هیله ده هغو سي دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده یعنی یوه شبکه بې سیم پکښې فعاله ده. په هغه کې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. آزادی راډیو څخه مې دا غوښتنه ده زه زما پیغام نشر کړي نور پورو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګۍ ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدوه او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایاست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیا ارزانه سیمه جانه دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپله روژانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما د هفتې 1500 افغانۍ نه بسیږي بس واټساپ ته. 1500 افغانۍ یعنی 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یي د لسو روپو کاروبار نه یي. نو بهر سړی څوکي 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. بایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسوي. زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډیر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکې هیلې اکرامات مې ومنئ. زموږ دغه پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي. زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېرو خلکو تاریاک موږ په مندیکو کې کړلي دي. نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي او د خپلې د نور خلکو سره نه ماتوي. چې کونده خلک د غوسې نه ماتوي زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي ورور دا یا بند کوي یا سم د میله کوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی.
السلام علیکم د ازادي رجبی ټول کارکونکو ته. السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مدار ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات بندې. موږ کوم دا هیله در سره کړه. د ازادي رجبی کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم. آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی. نو موږ واړو حکومت سمو سره مرستو په سلام.
دا استاد سي پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په ورستوي کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچیري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولاده د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
د ازادي ملمه
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملمه پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني ټول
ته تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله هرڅ خوي مننه. زنه وخت کې وطن لريواله کې غوړی کنه غوړی ډیر حق څه ګلاس ورک چې آلته ویني د ټولنې په هغه چوي شاعر د ټولنې هندار غوند دی هغه څه چې ټولنې کې ویني هنري ډول بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه څه چې احساسوي بیرته بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنې کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کېدای شي وخت ونیسي. البته زه اوس فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کېدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کېدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي وی اول د ستونزې پر حواری باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواری شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دې خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې راخیست کړی دي په طبیعتو.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي، یوازې هغه ستونزه ویل کیږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
موسیقی معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزوه. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نه سي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې نه لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر ګزیدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني د تمدن وي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای شي چې وس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای شي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات، د سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلو چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي. هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خل وستون کې لري او خې کتابه د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کیږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري، چې یعنې
کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغیزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.